بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو او د دې مرستیال دانیل اندرس نن تورخم ته ولاړل او هلته یې له راستنېدونکو افغانانو سره وکتل چې په پاکستانه ایستل شوي دي. یوناما په خپل فیسبوک کې څرګندوي چې راستنېدونکو کډوال د سرپناه او روغتیا په برخو کې بیړنیو مرستو ته ضرورت لري او ملګري ملتونه له خپلو همکارانو سره په ګډه خپلې ټولې هڅې کوي چې له افغانانو سره مرستې وکړي. د متحد عربی اماراتو هوایي چلن فلای دوبای نن چهارشنبه کابل ته د خپلو الوتنو لړۍ بیا پیل کړه. فلای دوبای د اکتوبر په 12مه په خپل ویب پاڼه کې په یو اعلامیه کې ویلي وو چې کابل ته خپلې الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مه بیرته شروع کړي او په ورځ کې دوه الوتنې به د دوبۍ په د نړیوال هوایي ډګر له دوهم ترمینال څخه ترسره کیږي. پیانو ژغونکی افغان امریکایي عمر اکرم د 2023 کال د ګرامی په نوم مهمه جایزې ته نومان شوی دی. د شایست شیبې په نوم د موسیقي البوم د جایزې ته غوره شوی دی. عمر اکرم په 1944 کال کې په نیویارک له افغان پلار مور سره شیدلی دی. د لومړی امریکایي اصل افغان دی چې په 2013 کال کې د ګرامی جایزه ګټلې وه. ګرامی د موسیقي په ډګر کې تر ټولو معتبره جایزه ده. افغانستان د پاکستانی چرګانو په وارداتو بندیز لګولی دی. طالبان وای چې د پاکستانی گوشتی چرګانو غوښه حرام ده. دا خبر نن د پاکستان د نیشن ورځپاڼې د پاکستان د چرګانو د فارمونو د ټولنې د مشر چودري محمد اشرف په وینا خپور کړ. ښاغلی اشرف وای چې دوی په دې برخه کې له طالبانو وضاحت وغواړي چې دلیل یې ورته بیان کړي. نوموړي زیاته کړه چې پخوا هم کابل یو ځل ورته پریکړه کړې وه چې بیا دا ستونزه د خبرو له لارې هواره شوه. پاکستان هر کال د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت چرګان او د چرګانو غوښې افغانستان ته صادروي. د ایران امنیتي مامورینو د سمنان ولایت په مرکز کې 300 تنه په یوې میلمستیا کې نیولې دي. دوی وایي چې په دې میلمستیا کې نارینه او ښځې سره یو ځای وي. د سمنان یو امنیتي مسؤل علي میر احمدي وویل دا کسان پرون د پټو اطلاعاتو ترلاسه کېدو وروسته ونیول شول. ملګرو ملتونو د سره صلیب نړیوالې کمیټې د غزې پر لوی روغتون د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو په اړه د خطر زنګ وهلی او غوښتنه یې کړې چې په دې روغتون کې باید په زرګونو ناروغان او ملکیان خوندي شي. اسرائیلی ځواکونو په غزه کې چې سختریزه حماس ډله پرې واکمنه ده او امریکا او اروپایي ټولنه هغه یوه ترهګره ډله بولي په شفا روغتون کې نصار عملیات پیل کړل. د راپورونو له مخې په دغه روغتون کې په زرګونو ناروغانو او ولسي وګړو د سختو جګړو له امله پناه اخیستې ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 ټوله افغانستان کې اوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي اداره له پاکستان راستنیدونکو افغانانو ته اندیشنه څرګندوي.
Winter is here within a few weeks.
په راتلونکو څو اونیو کې چې مې پر راسيته دي او خلک په خپل سر یو چت تړتي لري. اوس تای ولوی ننګه ولده چې له پاکستان راستنو شو افغانانو سره مرستي وکړو.
په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ د ویان څرګندونی لري چې په تیرو شپږو میاشتو کې تر 2000 د ډیرو کسانو د نیولو خبر ورکوي.
دغه نیول شوی اشخاص د قتل، د موټرو او موټر سایکلونو د غلا، د اموالو او اجناسو د غلا، مساله غلا، د شرابو استعمال، فریبکاری، د وسلو قاچاق، کسبرای او د یو شمیر نورو جرمونو په تور لاس په لاس نیول شوی.
په کابل کې مو د شزو لوري د یو تجارتي نندارتون له پرانیستو خبرو. کابل ته د متحده عربی اماراتو د فلای دوبۍ الوتنې هم سرلننه پیل شوې او د کرکټ لړګر هم خبر درته لرو. خو وړاندې د خبرونه په ترڅ کې تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وایي له پاکستان په بیسار ډول د کډوالو راستنېدل به پر افغانستان چې د پخوا راهیسې د سرپناه او ورځنیو خدماتو په ګډون د سرچینو او امکاناتو له کمر سره مخامخ دی فشارونه لا پسې زیات کړي. اوچا په ورته وخت کې د ژمي را رسیدو ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې له دې سره به د سنو شویو کډوالو ستونزې پسې پراخ شي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وچا مشر ډانیل اندرس وایي په ناڅاپي ډول د کډوالو راتګ پر افغانستان فشار زیاتوي. وچا تیر ورځ ناوخته په خپل اکسپانه د دې دفتر د مشر ډانیل اندرس یو ویډیو پیغام خپور کړی چې پکې وایي د نویو کډوالو راستنېدل به پر افغانستان چې له پخوا راهیسې د سرپناه ورځنیو خدماتو په ګډون د سرچینو او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دي لوی بوج وي. ښاغلی اندرس چې په تورخم کې له سنو شویو افغانانو سره لیدلی په خپلو خبرو کې د ژمي رانږدې کېدو ته په اشارې سره ویلي چې ډیری ستانه شوي او ستنېدونکي کډوال کورونه نه لري او په بد وضعیت کې دي.
And winter is here within a few weeks.
پراتن کو چونه کې شمه پر رسیدو دي او خلک په خپل سر یو چت تړ تیالې ننګونه دا د چی و میشمخ کې زوروري زلزلې هرات ولړسو نو په دې هوا کې خپل ټول مرستندوی تو کې خیمه او کمپل مچ درلودلې زلزله زپلو ته ورسو اوس تای ولوی ننګونه دا چې له پاکستان راستنو شوی افغانانو سره مرستي وکړو.
نوموړي ویلي له هر څه مخکې د یوې لنډمهالې حل لارې موندل اړین دي چې له راستنو شویو سره نقدي مرسته وشي او خواړه او اوبه ورکړل شي. خاغلی اندرس د ستنو شویو ستونزو ته د رسیدنې په هدف د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. په همدې حال کې افغانستان ته ستانه شوي یو شمیر افغانان په دې هیواد کې له بیکارۍ او په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. له پاکستان خپل هیواد ته یو ستون شوی کډوال عزیز خان چې اوس مهال په ننګرهار کې استوګن دی ازادي راډیو ته وویل
کوم پیسې مې چې لرلې پر هغه مو کړه تر افغانستانه پورې راوړه. اوس په دوا کې حیران یو چې په راتلونکي کې به څه کیږي. په کور کې وړه هم نشته، غوړي هم نشته، هر څه ختم دی، ډېر بد حال دی. نو د حکومت څخه مو دا غوښتنه ده تر څو زموږ سره کومک وکړي، موږ ته د کار زمینه برابره کړي.
خو په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان بیا د پولیسو له ناسم چلند شکایت کوي. دوی وایي پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د امنیتي ستونزو له امله د هیواد ته کډوال شول، خو اوس چې له دې ځایه ایستل کیږي نه پوهیږي څه وکړي. په اسلام آباد کې میشت یوې افغاني کډوالې پریسا نوید ازادي راډیو ته وویل
دغه د پولیسانو لخوا زار وضعیت کې چې افغان کډوال ته رسیږي، چې متاسفانه یو شمیر کډوال دلته بیرته نس کولای، هغوی وطن ته هم ستانه سي، ځکه چې هلته هم ژوند خطر تهدید کې دي او په پاکستان کې ورته پاتې کېدل هم ډېر ستونزمن کار دي، ځکه چې هلته دوی نس کولای د کور څخه ووځي. نو د افغان کډوالو په اړوند دغه ستونزې ورځ تر بلې لا ډېریږي.
پاکستان د رواني نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د معلوماتو پر بنسټ د روان کال د سپتمبر له نیمایي تر تیرې ورځې پورې له 320,400 افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي. له پاکستانه د افغان کډوالو ستنولو پریکړه په نړیواله کچه غندل شوی او د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو او ګڼو هیوادونو له پاکستان غوښتي چې خپل دغه پریکړه بدله کړي، ځکه د دوی په وینا په ستنیدونکو کډوالو کې ډیری په افغانستان کې د مرګ له ګواښه تښتیدلې. خو پاکستان په وار وار د خپلې پریکړې په عملي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي په ټول توان له دې هیواده د ناقانون افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د کرکټ په نړیوال جام کې په نیمه پایلوبه کې د شکارې چې هند به په همدې شیبو کې نیوزیلند ته ماتې ورکړي. هند نیوزیلند ته 398 منډې هدف ټاکلې و چې په جواب کې نیوزیلند تر اوسه پورې 306 منډې جوړې کړې دي. 6 لوبغاړي سوځېدلې دي خو یوازې 15 وره پاتې دي، یعنی نیوزیلند باید په 15 اورونو کې 92 منډې جوړې کړي چې دا ډېره ګرانه خبره ده. خو وړاندې به په خبرونه کې نور معلومات هم د دې لوبې په اړه له تاسو سره شریک کړو. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانې وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په کابل کې له 2200 ډېرې جنایي پیښې ثبت شوې دي. د دې قمندانې ویاند خالد زدران نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل دوی د دغو قضیو په تړاو تر اوسه پورې 2130 تر 2130 ډېر کسان نیولي دي. جزئیات د عابد سپوږمۍ په راپور کې.
په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیتي قومندانۍ ویان د خالد زدران د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې د هغه څه په اړه جزئیات ورکړل چې نوموړی یې په تیرو شپږو میاشتو کې د دې قومندانۍ لاسته راوړنې بولي. د وویل چې په دې موده کې په کابل کې 2212 جنایي پیښې ثبت شوې دي، که څه هم د طالبانو حکومت د منظم عدلي او قضایي سیستم په نه لرلو تورن دی، خو خالد زدران وایي چې د دغو جرمونو په تړاو دوی 2116 کسان نیولي دي. د ده په خبره دا کسان د وژنو، غلاو، وسلو او د قاچاق او د شرابو خوړلو په تور نیول شوي دي.
دغه نیول شوي اشخاص د قتل، د موټرو او موټرسایکلونو د غلا، د اموالو اجناسو د غلا، مسله غلا، د شرابو استعمال، فریبکاری، د وسلو قاچاق، کسبرای او د یو شمیر نورو جرمونو په تور لاس په لاس نیول شوي.
خالد زدران دغه شان زیاته کړه چې له دوی څخه څلور نوي موټرې، شپږ موټرسایکلونه، پنځه رکشې، شپږ شپېته میله کلاشینکوف، ولس میله ټوپکې، سره زار، نغدې پیسې او موبایلونه نیولی دي. خالد زدران په کابل کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې 515 عملیاتو د پایلې خبر هم ورکړ. د وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې 4,628 کیلوګرامه هیروین، 102 کیلوګرامه شیشه او یو شمېر نور نشه یي توکي ترلاسه شوي، او د دغو نشه یي توکو د قاچاق او پلور په تور 619 تنه نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کابل ښاریان په کابل کې د امنیت له نشټوالي شکایت کوي. د کابل د شپږمې ناحیې اوسیدونکي رویا وایي،
دو هفته پیش شرګ آجینبی منطقه جبار
ګوم نیوړاندې د شپږمې ناحیې اړوند جبار خان د حاجی نبی په سیمه کې د شپې 12 بجې په سراچا کې یو کور ته ورغلل. د کورنۍ ټول غړي یې تلاشي کړل او هڅه یې پرې واخیستل. د شپې له 9 بجو وروسته د حاجی نبی ښارګوټي ته څوک نشي تللی.
د کابل ښار بل اوسیدونکي ناجی هم وایي چې
امنیت خرابېږي، په پلازمېنه کې خلک هم امنیتي او اقتصادي ستونزو سره لاسته ګریوان دي.
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې د روان هجري لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په کابل کې تر ټولو ډېرې جنایي پیښې شوې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې د 402 کال د اکتوبر په لومړیو کې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې د روان هجري لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې 8000 جنایي جرمونه ثبت شوي دي. هغه دا هم وویل چې د یادو جرمونو په تړاو 11601 درس کسان نیول شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کابل کې په تیرو شپږو میاشتو کې تر 2200 ډیر جنایي پیښې ثبت شوې دي. په کابل کې پاتې شو دغه ښار ته د متحده عربي اماراتو د فلای دوبۍ په نوم د هوایي چلند الوتنې الوتکه نن ورسېده او له څه باندې 2 کلن ځنډ وروسته د الوتنې پیل شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د متحده عربی اماراتو هوایی شرکت فلای دوبۍ له څه باندې 2 کلونو وروسته نن د چهارشنبه په ورځ کابل ته د خپلو الوتنو لړۍ بیا پیل کړه. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا لومړنی بهرنی هوایی شرکت دی چې د خپلو الوتنو فعالیتونه پیلوي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت په خپل اکس پاڼه لیکلي چې یاد شرکت نن چهارشنبه لومړنۍ الوتنه کابل نړیوال هوایی ډګر ته ترسره کړه. فلای دوبۍ هم د اکتوبر په 12مه په خپله ویبپاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې کابل ته خپلې الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مې بیرته پیل کړي او د ورځې 2 الوتنې به د دوبۍ د نړیوال هوایي ډګر له 2م ترمینل څخه ترسره کیږي. یو شمېر افغانان هم د فلای دوبۍ هوایي شرکت د فعالیتونو له بیا پیل څخه هرکلی کوي. په دوبۍ کې میشت افغان جاوید ارمان ازادي راډیو ته وویل چې په خو بل دوبۍ څخه کابل ته ډېرې محدودې الوتنې په ډېرو لوړو بیو ترسره کېدې چې د ټکټونو د اخیستو توان نه درلود.
مخکې چې فلای دوبۍ پروازونه نو مثال ټکټ به بیې قیمت وي او موږ وطن ته نشو تلای. اوس چې دا پروازونه شروع شول اوس ټول مسافر کولی شي چې خپل وطن ته لاړ شي، خپل کورنۍ سره وویني.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی حبیب وردګ هم وایي ورور یې دوبۍ کې اوسېږي او تر دې مخکې د راتلو پر مهال به له ډېرو ستونزو سره مخ کېدو.
دا خو د افغان ملت لپاره او د مسافرینو لپاره ډیره غټه خبره ده. خپل خلک په دوبۍ کې لرو چې مخکې به د ډیر ستونزو انتظار سره مخ وو. دا د هوایی حریم لپاره او د عواید په اساس باندې به ډیر ښه زیری وي چې موږ انشاءالله رحمان ته برخمن کیږو.
درک په نوم د یو سیاحتي شرکت کارکونکي شعیب عزیزی ازادي راډیو ته وویل دا چې نن د فلای دوبۍ شرکت لومړنی پرواز و د ټکټونو په بیو کې کوم بدلون نه دی راغلی، خو په خبره یې د دې شرکت د فعالیتونو دوام به مسافرینو ته سهولتونه رامنځته کړي.
د فلای دوبۍ الوتنو اغیز پر بایو او سہولتونو ډیر دی. یو له دغو سہولتونو دا دی چې مسافر کولی شي په آرامه له کابل دوبۍ ته او له دوبۍ بل ځای ته ولاړ شي. پخوا به دې ته اړ کېده چې له کابل څخه دوبۍ ته ولاړ شي، سالون بدل کړي او دا یو ستونزه وه. اوس کولی شي د هوایي ډګر له ټولو سہولتونو څخه ګټه پورته کړي.
د اقتصادي چارو پوهان هم وایي چې د فلای دوبۍ د فعالیتونو بیا پیل د افغانستان د سوداګرۍ او د ګرځندوی سیستم د پیاوړي کولو لپاره یو مثبت ګام دی. د اقتصادي چارو کارپوه ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل
فلای دوبۍ نړیوال اعتبار لري او د دې شرکت الوتنې د سوداګرو او سیلانیانو د اعتبار لامل ګرځي او په هر حال کې د هیواد د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ سبب ګرځي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څه باندې دوه کاله تیریږي، خو لا هم افغانستان ته د نړیوالو الوتنو بهیر نه دی عادي شوی. پر طالبانو د نړیوالو بندیزونو تر څنګ له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل د نړیوال هوایي ډګر د رادار سیستم په ګډون د دې هوایي ډګر ډیرو تاسیساتو ته ډیر زیان رسیدلی و. تر څنګ یې د دغه هیواد د هوایي حریم د خوندیتوب په اړه ډاډ هم نه و موجود، چې له امله یې دې هوایي ډګر ته د فلای دوبۍ په ګډون د نورو نړیوالو شرکتونو الوتنې درېدلې وې. خو اوس د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان فضا اوس د هر ډول پروازونو لپاره امن او عادي حالت ته ګرځېدلې ده.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د راپورونو له مخې اسرائیلي ځواکونو د غزې پر لوی روغتون چې ویل کېږي په زرګونو ناروغانو او د غزې اوسیدونکو پکې د جګړو له امله پناه اخیستې عملیات پیل کړي دي. د اسرائیل پوځ ویلي په دغو عملیاتو کې د حماس سخت دریځ ډلې د قوماندې مرکز چې د دوی په وینا په دې روغتون کې د پنښه کړی دی. ملګرو ملتو او د سره صلیب نړیوالې کمیټې له دغو عملیاتو سره هم مهاله د روغتیایي کارکوونکو ناروغانو او ملکي وګړو خوندیتوب ته اندېښنې څرګندې کړې دي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوالې کمیټې د غزې پر لوی روغتون د اسرائیلي ځواکونو د عملیاتو په اړه د خطر زنګ وهلی او غوښتنه یې کړې چې په دې روغتون کې د زرګونو ناروغانو او لسی وګړو باید ساتنه وشي. اسرائیلي ځواکونو په غزه کې چې سخت دریځ حماس ډله پرې واکمنه ده او امریکایي او اروپایي ټولنه هغه یو ترهګره ډله بولي، په الشفا روغتون کې نن سهار عملیات پیل کړل. د راپورونو له مخې په دغه روغتون کې چې په زرګونو ناروغانو او لسی وګړو د سختو جګړو له امله پناه اخیستې، اسرائیل وایي په دغو عملیاتو کې د روختون تر ځمکې لاندې تونلونو کې د حماس د قوماندې مرکز په نښه شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږی انکوونکي مارټین ګریفیتس په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې کښلي چې دی هغو راپورونو چې وایي د اسرائیل پوځ په دې روختون کې عملیات پیل کړي بیرولی دی. هغه ویلي چې په دې روختون کې د نویو زیږیدلو ماشومانو، ناروغانو، روغتیایي کارکوونکو او ټولو ملکي وګړو خوندیتوب باید د ټولو اندېښنو په سر کې وي. هغه دا هم ویلي چې روغتونونه د جګړې ډګرونه نه دي. په الشفا روغتون کې د جراحي ډاکټر احمد المو خلالاتی رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې په روغتون کې دننه د اسرائیلي ځواکونو د عملیاتو له پیلېدو سره یو بد وضعیت رامنځته شو. دوی تیر ماښام عملیات پیل کړل. د روغتون د باندې او دننه سخت بمباري او نښتې وشوې. ډېر بیرونکو غږونه مو واورېدل، پېښه مو احساسوله. روغتون ته ډېر نږدې وه. په غزه کې د روانې جګړې له امله ډېرې روغتونونه د برېښنا، درملو، طبي وسایلو او د اړتیا وړ نورو موادو له سخت کمی سره مخ دي. د ملګرو ملتونو په وینا په اوس وخت کې د غزې په شمال کې یو روغتون د دې نسبي وړتیا لري چې ناروغانو او ټپیانو ته څه خدمتونه چمتو کړي. په عین حال کې د مصر امنیتي چارواکي وایي د غزې ترنګ ته له هغه مهال رئیس چې اسرائیل سیمه بشپړه کلابنده کړې، د تیلو لومړني ټانکرونه د رافل پولې ننوتې دي. اسرائیل په غزه کې چې سخت دریځ حماس ډله پرې واکمنه ده، جګړه وروسته له هغې پیل کړه چې دې ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل په جنوبي ښارګوټو برید وکړل. 1200 اسرائیلیان یې ووژل او شاوخوا 240 نورې له ځان سره یرغمل کړل.
راپورونه مرکې او اوریدونکي. د کرکټ په نړیوال جام کې نیوزیلند تر اوسه پر په وڅل وشتو ورنو کې ولو غاړي له لاس ور کړی دي 314 منډې جوړې کړې دي. خو جالب خبره په دې کې ده چې محمد شامی د نیوزیلند 15 لوبغاړي وسوسول او دا دوهم ځل دی چې د په دې نړیوال جام کې 15 لوبغاړي وسوسول دي. دا ښکاری چې هند با دا مسابقه وګټي خامخای غټي ځکه چې په دریا ورونو کې د 15 منډو پوره کېدل ناممکن دي. وار به شو هرات ته. په هرات کې د زده کړو یو شمېر مرکزونه طالبانو بند کړي دي. په افغانستان کې لشپژم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي هڅې هم بند دي چې له دې عمل هم په ځینو ښارونو کې د زده کړو په مرکزونو کې د نجونو بیروبار زیات شوی دی. جزئیات د عبیل سپوږمۍ پر راپور کې.
په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمیزو چارواکو د نجونو د زده کړو ځینې ښوونیز مرکزونه تړلي دي. یو شمېر نجونو چې په دغو ښوونیزو مرکزونو کې زده کړې کولې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د حکومت لخوا په بیلابیلو فرمانونو کې خپل ډیرو حقونو بې برخې شوي او اوس د دوی یوازنی هیله هم ترې واخیستل شوه. سعیرا وفا یو له دغو نجونو څخه ده چې په یاد ښوونیز مرکز کې یې انګلیسي زده کوله، خو نن د دغه ښوونیز مرکز د تړلو دروازو شاته ولاړه ده. هغې وویل
امروز بود گرفتم که کورس دوباره برم آماده گرفتم.
نن لرم چې درس ووایم. یو پانه می ولیده چې د پوهنې ریاست لخوا پریکړه شوې و چې مرکز تړل شوی. ډیر مایوسه شوم. له ځان سره می وویل چې ټولې دروازې زموږ پر مخ تړلې دي.
بهار یو بلنجلی ده چې په یو ښوونیز مرکز کې یو ټافل ازموینه لپاره چمتووالی نیوه. دا هم وایي چې یاد خبر ډیره ناهیلي کړې ده.
دا په داسې حال کې چې نړۍ د ټکنالوژۍ او پرمختګ په اړه خبرې کوي، دا ډیره د اندېښنې وړ ده چې موږ افغان نجونې په کور کې ډک زړه پاتې کیږو.
نوموړي زیاتوي چې د دوی ښوونکي ښځې وي او د مرکزونو مسؤلین ورته ویلي چې د طالبان حکومت دغه مرکزونه ځکه تړلي چې ښځو ته ولې انګلیسي ژبه زده کوي. د هرات پوهنتون د حقوقو پوهنځي محصله مسوده حکیمي چې د پوهنتون د دروازو تر تړل کېدو وروسته یې په انګلیسي ژبه زده کړې کولې، لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل
انګلیسي می خواندم که متاسفانه د روس طالبان
د جنو خانیز مرکزونه وتړل شول. حتی په زینو تعلیمی مرکزونو کې له دوی سره ډېر ناسم چلند وشو. موږ کلا ذهني په لوه هم اخی نه یو او په دې نه پوهیږو چې موږ راتلونکي به څنګه وي.
دا انجنې لنړیوالې ټولنې غواړي چې طالبانو ته ووایي چې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه لری کړي څو دوی عادي ژوند ولري. په همدې حال کې په هرات کې د یو ښوونیز مرکز مسؤل وایي چې طالبانو دغه مرکزونه د ښځو او نجونو پر مخ ځکه تړلي چې د انګلیسي ژبې او کمپیوټر زده کړې به یې کولې. هغه ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ادعا کړې چې د طالبانو سیمیزو چارواکو ویلي چې ښځې باید یوازې د دینی او عقیدتي زده کړو په ټولګیو کې برخه واخلي. په هرات کې د ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو په تړاو په خبره شوې اطلاعیه کې د دغو مرکزونو مسؤلینو لیکلي چې د پوهنې ریاست د پریکړې پر بنسټ به دغه مرکزونه تر بل امر پورې تړلي وي. ومو غوښتل چې په هرات کې د طالبانو د حکومت لخوا د دغو ښوونیزو مرکزونو د تړلو د لامل او د یادو ادعاو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو نظر هم ولرو، خو د دې ادارې ویاند او د طالبانو د حکومت نور سیمه ییزو چارواکو په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ.
په کابل کې د شتزو د سوداګری خونی او د افغانستان د ټولنیزو کارکونکو مؤسسي لوري د خدیجه الکبرا تر سرلیک لاندې و ورسنې نندارتون جوړ شوی چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو پکې تر 2000 ډیرو میرمنو ګډون کړی دی. تفصیل پر راپور کې.
د هغه نندارتون د پرانیستې شیبا چې د طالبانو په واکمنۍ کې ټول مدیریت د میرمنو په لاس کې دی. دا نندارتون تیره ورځ په کابل کې د افغانستان نړیوال نندارتون په مرکز کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې او د افغانستان د ټولنیزو کارکوونکو مؤسسې لخوا د ښځینه سوداګرۍ د پیاوړتیا په موخه د ورځو لپاره پرانیستل شو. یاد نندارتون کې ګډون کوونکو یو شمېر ښځینه سوداګرو ازادي راډیو ته وویل که څه هم د نندارتون لومړۍ ورځ کمرنګه وه، خو د دوی په ټوکو د ښځینه سوداګرۍ د ملاتړ او پیاوړتیا لپاره دا ډول نندارتونونه اړین دي. پښتون مېری چې یاد نندارتون کې خپل تولید شوی توکي نندارې ته یې خېدی وای. شاوخوا 2000 میرمنو یاد نندارتون کې برخه اخیستې ده.
ما 1000 غرفه داریم که تمام
مزردانی غرفې لرو چې د افغانستان له څلور د شولاتو څخه محصولات او تولیدات په نندارې ته خېدل شوی دي. نندارتون کې یوازې میرمنو ګډون کړی دي. موږ په خپل توان دا نندارتون پرانیسته. شاید تاسو هم د کابل پر اسمان د افغان د ښځو سوداګرۍ او صنایعو خونې بیرغ لیدلی وي. ډېر ښه پروګرام و.
نوموړی وایي په دې نندارتون کې ټول د افغان سوداګرو میرمنو لاسي صنایع او تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. بنو هاشمی بل افغانه سوداګره ده چې د خپل تولیدي شرکت اړوند توکي نندارې ته ایښي دي. وای په لومړۍ ورځ نندارتون څخه د خلکو د لیدنې بهیر کمرنګ و.
حضور امروز باد از پیشی
نن له غرمې وروسته د خلکو شتون کمرنګ و. پلور خاص نه و. زه هیله لرم چې راتلونکو ورځو کې د نندارتون کې ګڼه ګوڼه جوړه شي. خلک راشي د افغانستان له تولیداتو ننداره وکړي. وی پیری او د افغان میرمنو له تولیداتو ملاتړ وکړي، ځکه دا ټول د افغان میرمنو د لاسونو جوړ کارونه دي.
افغان سوداګر او د یو تولیدي شرکت مسؤله فاطمه شوري وای کته موسنیو نندارتونونو کې پیر او پلور نشته، خو په خبره دې د نندارتونونو کې د میرمنو او په ځانګړي ډول د خزینه سوداګرو ګډون د دوی پر کار مثبت اغیز لري. هغه ازادي رادیو ته وویل
فقط انو چیزی که شاید
یواز یو چې کېدلې شي او ګټه ترې واخیستل شي د سوداګرو ترمنځ اړیکې جوړې دل د اسماعیل له کسانو څخه چې راځي او نندارتونونه جوړې داده چې پر یوې پالیسۍ کار وکړي او د همدې بعد او محدود وضعیت څخه چې اوس پکې یو د وټلو یو لار پیدا کړي. موږ بهرنیو بازارونو ته اړتیا لرو چې د میرمنو تولیدات بهر ته په مناسبه بیه صادر شي.
هغه مو کړه چې په دې اړه د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو نه توانېدو. د میرمنو په مشرۍ او مدیریت د نندارتون په داسې حال کې پرانستل کېږي چې څه موده وړاندې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلینو ویلي وو چې د یو تګلارې تر جوړېدو پورې میرمنې په هیڅ ډول نندارتون کې ګډون نشي کولی. خو د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل یاد نندارتون د دوی په همکاري پرانیستل شوی دی.
د نندارتون چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په همکاري جوړ شوی او ورځې به دوام ولري. په دې نندارتون کې له 800 ډېر غرفې د میرمنو د لاسي صنایعو او د هیواد د تولیداتو لپاره ایښودل شوی دی. د یادونې ده چې د دې نندارتون ټول مدیریت د میرمنو په لاس کې دی.
د افغان سوداګرو میرمنو دا ورځنی نندارتون داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې په بیلابیلو برخو کې پر میرمنو د بندیزونو له لګېدو وروسته د ښځینه سوداګرو تولیدي شرکتونه تر ډېره په ټپه درېدلي. کارکوونکي په کورونو کې ناستې او د دوی تولیدات ځانګړی بازار هم نه لري. تر دې مخکې افغان سوداګرو میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو تولیداتو لپاره د بازار په نشتون او کمزوري اقتصادي وضعیت اندېښنه ښودلې وه.
په کابل کې مو د سوداګرۍ په برخه کې د میرمنو د نندارتون راپور اوریده. د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې نیوزیلند په اتو توپونو یو بیا منډې ضرورت لري. البته هغه هم همدغه شیبه د نیوزیلند لسم لوبغاړی وسوځېده او د هند بالر محمد شامی و لوبغاړی په دې لوبه کې وسوځول او د هند ټیم پایلوبته ووبوت. بل سیمه فاینل بل لوبه سبا ده د استرالیا او جنوبی افریقا ترمنځ چې یو له دوه ټیمونو به له هند سره په پایلوبه کې برخه اخلي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سالم احمد عابد ما د ننګرهار د کامید ولسوالینا. پاکستان چې کوم ادعا لري د پاکستان د بد امنی په باب باندې او هغه ودا تور لګی چې دلته د بد امنی د افغانستان کې تر هغه ډلې منظم کیږي او په پاکستان کې امنیت خراب کړي دي. دا د دې وړ یو بی دلیل او بی منطق د استدلال له نوې حکومت د پاکستان چې د قوم سره او د رعیت سره کوم لوزونه او وعده کړي وي د امنیت په باب باندې او د اقتصاد په باب باندې او همدارنګه په نړیوالو اړیکو باندې نو نوې حکومت د پاکستان په دې کې پاتې راغلي دي. مدیریت صحیح طریقې سره نه دي تر سره کړي. نو اوس د خپل رعیت نه په دې خبره باندې ځان خلاصي. فلهذا دا دلیل د پاکستان د حکومت دا ډیر بی منطقه دی او ډیر کمزوري دلیل دی. دویمه خبره د افغان مهاجرو په حق لده. افغان مهاجرو ورونو ته زما دا بلنه ده که تاسو په پاکستان کې اتیا کال نورم تیر کړئ تاسی با پاکستان کی دا مہاجر کو نمانے پراتا استئی نو عزت ہم دے کے دے چتا سورا شی خپل وطن تا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زو نور عزیز نورانی فاتح دی کابل ولایت سربی ولسوالی نتا سر پتماس کی پاکستان زکا دا کار کوي چې څو وجه موجود دي. پاکستان خو سابق نه دوه مخه سیاست لري او فلن افغانستان کې سرتاسری امنیت تامین شوی ده او پاکستان بل خصوص چې ځینی پروژه دی دیغه تطبیق په افغانستان کې فلن روان ده اصلا دیغه پروژه ډیر مخالف ده بل خصوص د دې کوشتفي د کانال د مخالف ده یا د افغانستان د اوبو د مدیریت کم چې فلن اسلامي امر روان کړی ده د دې د مخالف ده د سيزيني نور لوی پروژي دي چې دغه مخالفت ده کوي او اسلامي امارت ورسره نه مني ځکه چې وستي پروژو باندې د تاثیر غورځولو لپاره افغان مهاجرین له پاکستان وېستل چې دلته هغه بودیجی چې کوم دي دغه غودر پر ځنګلي سوي دي د پروژو لپاره چې هغه په لګښت په مهاجرو باندې وسی نو پروژي به څنګه سي ماتل سي. سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوبول میدان او نيزي سپورتي خبرونه درنو مينوالو سلامونه او نیکی پیرزويني یو نوې ونی او نوې سپورتي خبرونه د دې ونی په خبرونه کې هم درته ګڼ سپورتي خبرونه ریپورتونه او مطالب وړاندې کوو. په خبرونه کې به واورې چې د کرکټ په نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې لوبې د کرکټ مینوالو او څارونکو له لوري ښه ارزول شوې دي. د کرکټ نړیوال جام د نیمه پای لوبو په تړاو هم درته وایو. د کابل په هوایي ډګر کې د افغان کرکټ لوبډلې تود هرکلی شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل چمپیونز ټرافی ته لار پیدا کړې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله بیا د سیالیو لپاره قطر ته تللې ده. د افغانستان کورنی کرکټ لیست سیالیو درې مونۍ هم اپیل شوې ده. د غراس په خبرونه کې به درته د افغانستان د لوبو په تړاو د څو تنو پخوانیو نړیوالو لوبغاړو نظریات هم خپاره کړو. د خبرونه په وروستۍ برخه کې په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د لوبو په تړاو ځانګړې مرکه هم درته خبرو. ملتیا مو وکړئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2023 زیږدیز کال د کرکټ په 500 نړیوال جام کې خپل سفر په څلورو بریاو او 15 ماتو سره پای ته ورساوه. عام افغانان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دې لوبي سفر په تړاو څه نظر لري؟ په همدې اکلا سنا کاکړ درته یو شمیر پوښتلي او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی دی.
افغانستان د سویلی افریقا له کرکټ لوبډلې نه په ماته خوړلو سره پرون د 2023 زیږدیز کال د کرکټ په 500 نړیوال جام کې خپل سفر پای ته ورسو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې څلور لوبې وکړلې خو 15 یې وبایللې. دوی خپل لومړی سیالي بنگلاديش او دویم هندوستان ته بایللې وه خو درېیمه یې له انګلستان وګټله. ورپسې نیوزیلند ته هم سیالي وبایلله او بیا په لپسې درې سیالۍ له پاکستان، سریلانکا او نیدرلند څخه وګټلې خو بیا ماتو ته مخه شوه او لاسترالیا سویلي افریقا یې ماته وخوړه. ام افغانان په دې نړیوال جام کې د خپل هیواد د کرکټ ملي لوبډلې سفر ته په کومه سترګه ګوري؟ د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ممثل ضیاء الرحمن لالاخیل وایي
زموږ توقعات کوم دا غوینم دوی پورته لوبي وکړلې خامخا په لوبډله کې به نیمګړتیا وي پاغه باندې هغه مسلکی خلک خپويږي خو د یو لیدونکو د یو مینوال په حیث باندې زه خپل ملي ټیم څخه خوشاله یم پاینده کې هم ورته بریا غواړم او ملاتړ کوم.
د پلاسمنې کابل اوسیدونکي د پانتون استاد عبد بابکر خیل هم په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سفر بریالي کړي.
موږ ټیم وکولای شو چې هغه په نړیوال جام کې په ډېر ښه توګه سره ولوبېږي. ان شاء الله په راتلونکي کې به د جام د ګټلو لپاره افغانستان ټیم لا زیات کوشش وکړي او په دې سفر کې هم وکولای شو افغانستان چې سلور او پیاوړي ټیمونه ته پکې ماته ورکړي. دا هم د افغانستان لپاره لوی لاسته راوړنه و.
د ټولنیزو رسنیو ډیری کارونکو هم د 2023 کال د کرکټ په 500 نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبي سفر ستایلی دی. له دې ډلې د کابل اوسیدونکي ښوونکي الف خان همدرد ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله ډېره ښه وځلېدله، حتی نړیوال نندارچیان او مبصرین یې حیران کړل.
په جرمني کې میش لیکوال او د کرکټ لوبې مینهوال محب الله ازغم هم چې وخت په وخت یې په خپله فیسبوک پاڼه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبو په اړه لیکلي دي، په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سفر بریالی ارزوي.
په دې نړیوال جام کې افغانستان ډېر ښه وځلید. موږ د نړیوالو جامونو درې ګټونکي لوبډلې په ګوندو کړې او آسترالیا او ساوت افریقا هم په ایله کې رانه بد شول. زه فکر کوم چې دا د افغانستان دریځ ډېر پیاوړی کړ او هغه لوی ټیمونه چې پخوا یې له افغانستان سره سیریزونو ته زړه نه ښه کاوه، تر دې وروسته به افغانستان ته د سیال په سترګه ګوري.
د یادونې ده دا لومړی ځل دی چې افغانستان په 520 نړیوال جام کې څلور سیالۍ ګټي. تر دې وړاندې د 2015 او 2019 زیږدیز کلونو په نړیوالو جامونو کې یوازې یوه سیالۍ له سکاټلند ګټلې وه.
بل لورته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په 500 نړیوال جام کې د خپل سیالیو تر بشپړولو وروسته کابل ته رسیدلې ده. افغان کرکټ بورډ ویلي د نومبر په 14 نیټه د کابل پر وخت مازیګر شاوخوا 4 بجې لوبډله د کابل په هوایي ډګر کې ښکته شوه. د دې ادارې د ټولنیزو پاڼو پر صفو لیدل کېدل چې ګڼ کابل ښاریان د افغان لوبغاړو د هرکلی لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی او نورو لوبغاړو په خپلو خبرو کې ویلي چې د نړیوال جام د سیالیو پر مهال د خپلو هیوادوالو له لورې ډېر ملاتړ وشو او دا ځلې له خپلو ترسره کړو سیالیو خوښي وښوده. شهیدی ډاډ ورکړ چې افغان لوبډله به په راتلونکو نړیوالو سیالیو او ټورنمنټونو کې تر دې لا خزلیږي. افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې خپل وروستۍ سیالي د نومبر په 10 نیټه له سویلي افریقا سره ترسره کړ چې وی بایلله. په ټوله کې د یاد نړیوال جام پر مهال افغانستان، پاکستان، انګلستان، سریلانکا او نیدرلند ته ماتې ورکړې.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
وروسته له هغه چې په سګنی نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې سفر بشپړ شو، د کرکټ په خوانې او مبصرینو او لوبغاړو یې دا سفر ډیر بریالي ارزولې ده. د هندستان د کرکټ په خوانې لوبغاړي عرفان پټان پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، افغان لوبډلې په دې نړیوال جام کې په هر برخه کې غوره کرکټ ننداري ته وړاندې کړ. د نوموړي په باور دا ځل په افغان لوبډلې کې د دې یقین پیدا شوی و چې دوی کولای شي هر ستره لوبډله ماته کړي. د غراز د انګلستان خوانی لوبډل مشر ایون مورګن هم افغان لوبډله ډیر استایل ده او ویلي دی په دې نړیوال جام کې د افغانستان دوامدار غیظ پاتې شوی دی. دغه په باور اوس افغان لوبډله هغه نه ده چې د نورو لوبډلو په ماتولو سره خلک وایي د اپسیټو، بلکې اوس د نړۍ یو خطرناک لوبډله ده. دغه راز د استرالیا، هندستان، سویلي افریقا، ویسټ انډیز، پاکستان، سریلانکا او زیمبابوې په خوانی نوموتو لوبغاړو چټیشور پوجاره، هرشا بوګلی، روبینو تاپا، ان بنگوا، شان پلک، شن واټسن، ډی سیلوا، وسیم اکرم هم افغان لوبغاړي ډیر ستایل دي.
د کرکټ نړیوال جام هر بال هر وکټ څلوریزه او شپږیزه له موږ سره تعقیب کړئ. افغانستان په دې جام کې څنګه ولوبېږي؟
ټول لکان ډېر تیار دي د لوبې لپاره.
نړیوال جام به څوک وګټي؟
very very good, I was going to say superb.
د لوبې له میدانه تازه خبرې پر رادیو سربیره د ازادي پر ویب پاڼه او ټلویزیون پاڼه مه هېروئ.
د کرکټ نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د کرکټ نړیوال شورا اعلان وکړ هغه ولوبډلې چې په دې نړیوال جام کې له اول څخه تر ووم مقام پورې پاتې شي نو راتلونکي چمپیونز ټروفی ته به لار پیدا کړي. افغان کرکټ بورډ ادارې هم لیکلي دي چې لوبډلې ټروفی ته لار پیدا کړې ده. افغانستان په یاد نړیوال جام کې د شپږمې لوبډلې په توګه خپل سفر بشپړ کړ. دا به لومړی ځل وي چې افغانستان په چمپیونز ټروفی کې ګډون کوي. دا ځل چمپیونز ټروفی په 2015 زیږدیز کال په پاکستان کې ترسره کیږي. په درې ټراپۍ کې د پاکستان په ګډون ټول تل اته لوبډلې برخه لري. په وروستي ځل چمپیونز ټراپۍ په انګلستان کې په 2013 زیږدیز کال کې ترسره شوی و چې پایلوبه کې هند له پاکستان سیالي بایللې و. بیا هم د کرکټ نړیوال جام څخه هندستان او نیوزیلند دوه هغه لوبډلې دي چې په لومړنۍ نیمه پیلوبه کې لوبیږي. دغه راز د نومبر په 14 نیټه به د آسترالیا او سویلي افریقا ترمنځ سیالي وي. لومړنۍ نیمه پیلوبه د ممبئی په وان کېډي او دویمه د کلکتې په ایډن ګارډن کې ترسره کیږي. پیلوبه به د نومبر په 19 نیټه د احمد آباد په نریندر مودی لوبغالي کې وي. د کرکټ په نړیوال جام کې تر پرله پسې ماتو وروسته په سریلانکا کې د حکومت او کرکټ بورډ چارواکو ترمنځ ناندری رامنځته شوې دي او د سریلانکا حکومتي چارواکي په دې ګرم بلل شوي چې د سریلانکا بورډ خپلو کارونو ته نه پرېږدي. د کرکټ نړیواله شورا هم پریکړه وکړه چې د یاد بورډ غړیتوب وځنډوي. کرکټ نړیواله شورا یا ای سی سی د نومبر په 10 نیټه یو اعلامیه خپره کړه او پکې ویلي د مهمو سرغړونو پر اساس د سریلانکا کرکټ بورډ غړیتوب ځنډولی دی. د دې شورا اعلامیه وایي د سریلانکا کرکټ خپلواکه نو او په چارو کې حکومتي مسلینو لاسوهنه کولې. دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ پر روان په 200 نړیوال جام کې د وو سیالیو تر بلل وروسته د یاد هیواد حکومت د کرکټ بورډ ټول چارواکي له دندو ګوښه کړل او یو موقته اداره ورته وټاکله.
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
د غراز د کرکټ په نړیوال جام کې تر ناکام سفر وروسته د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې او غراوی کمیټي کې بدلونونه هم رامنځته شوې دي. لار سپی سرچینو نه د تایید کړي خو د جیو نیوز د راپور پر اساس بابر اعظم له لوبډل مشر لري شوی دی او د دې امکان ډیر دی چې شاهین افریدی د سپین توپ د لوبو لوبډل مشر وټاکل شي. دغه راز د پاکستان غراوی کمیټې مشر انضمام الحق هم له خپل دند استعفا کړې ده او د دې کمیټې نور غړي بیا له دندو لري شوي دي. په ورته وخت کې د دې لوبډلې د چټک توپ اچونې روزون کې مونې مورکل هم له خپل دند لاس پسر شوی دی. ویل کېږي چې د پاکستان لوبډلې ټوله روزون کې ډلګۍ به له دندې ګوښه شي. د پاکستان ملي لوبډلې په سږني نړیوال جام کې د 5 مقام په ګټلو سره خپل سفر بشپړ کړ. یادې لوبډلې د افغانستان په شمول انګلستان، هندوستان، سویلي افریقا او آسترالیا ته خپل سیالۍ وبایللې. پاکستاني چټک توپ اچونکو دا ځل په دې نړیوال جام کې تر ټولو زیاتې منډې ورکړې. اوسله کرکټ وراخوا د بدن خکولا په سیالیو کې یو افغان لوبغاړي د سرو زرو مډال ګټلی دی. د افغانستان د بدن خکولا لوبغاړي علي رضا اسایی د جنوبي کوریا په سیالیو کې د سرو زرو مډال وګاټه. د بدن خکولا فدراسیون د خبر له مخې 50 کلن اسایی د 50 کیلوګرام وزن په سیالانو کې تر ټولو د غوره بدن او اندام لرونکی پیژندل شوی او لومړی مقام یې ګټلی دی. د خبر له مخې له نوموړي سره د کوربا، جنوبي کوریا، چین، هندوستان او جاپان هیوادونو لوبغاړو سیالۍ کولې. د ولودا چې تر دې وړاندې هم په دې برخه کې ګڼو افغان لوبغاړو ښه لاسته راوړنې درلودې. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو نړیوال جام د لارموندنې په دویم پړاو سیالیو کې لوبي کوي. د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې د فوټبال راتلونکي نړیوال جام په 2026 زیږدیز کال کې او د آسیا ملتونو جام په 2028 زیږدیز کال کې ترسره کیږي. د یادو سیالیو په ترڅ کې افغانستان خپل لومړی لوبه د قطر پر وړاندې د نومبر په 14 نیټه کوي. د غراس په دویمې سیالۍ کې به د نومبر په 28 نیټې د کوېډ هیواد پر وړاندې ولوبېږي. درې مسیالی به دراتونکې 2024 زیږدیز کال په مارچ کې له هندستان سره پلان شوې ده. د ولید چې افغان لوبډله به تر دې دریو سیالۍ وروسته درې نورې سیالۍ له یادو هیوادونو سره په راتلونکي کال کې ترسره کړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ولید چې تازه په قطر کې تمریناتي کمپ پیل کړی دی او ټول هغه افغان لوبغاړي چې له هیواده بهر او دننه اوسیږي دې کمپ ته دعوت کړي دي. په دې تمریناتي کمپ کې اویس عزیزي، فیصل احمد حمیدی، ګلاله رحیمی، هارون امیری، فرزاد عطایی، محبوب حنیفی، حبیب الله اسکر، امان الله سرداری، علی رضا پنایی، رضا غلامی، علی باسط نظری، علی رضا رحیمی، حسین زاده، سمیر سمندری، معروف محمدی، یار محمد ذکر خیل، امرالدین شریفی، جمشید اتسکزی، حکیم خان نیازی، سید مرتضی فاطمی، جواد رضایی، فرهاد علی زاده، امید رجبی، مصطفی آزاد زوی او بلال ارزو شامل دي. د ولید چې د فوټبال ملي لوبډلې لپاره په روانه ونی کې د اشلی مایکل پونوم چې د انګلستان هیواد اوسیدونکو دي نوې مشر روزونکو هم ټاکل شوی دی.
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي.
او د خبرونه دویمه نیمایده په دې برخه کې د افغانستان ملي لوبډلې د لوبو په تړاو وغږیږو. د خبرونې میلمانه مو د کرکټ بورډ په خوانه اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی او د کرکټ لوبو نړیوال مبصر فرهاد فدایی دي. په دې خبرونه کې په دې باش شوی دی چې په 500 ورځ نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې لوبې څنګه وي. راځئ نور را سره په مرکه کې واورئ.
پیل لتا نه کوو لاندې لوبې پیلو د سویلي افریقا پر وړاندې به د افغانستان سیالي حتمن لیدلی وي. دا ویلی شي چې افغانستان په لومړي ځل د چټک بولینګ آل راونډر پیدا کړ.
په لومړي ځل خو به زه ونه وایم چې چټک بولینګ آل راونډر پیدا شوی، خو دا به درته وایم چې په لومړي ځل یو پوره آل راونډر موږ ته په دې نړیوال جام کې پیدا شو. یعنی داسې یو آل راونډر چې دغه په بیټنګ باندې اقلن ته پوره اتکا کوي سي. که چیرته مونږ د عظمت الله مرزي پوره پر کریر تر د مهاله پورې وګورو، تر اوسه پورې مرزي په بالینګ کې کوم خاصه کارکردګي نه ده کړې، اما په دې نړیوال جام کې مونږ ته د بیټنګ یو فایند لکه یو لاس راوړنه. که چیرته مونږ وایو د نړیوال جام د افغانستان څو یو دا اوس سیلف بیلیف دی کې پیدا سه، ګورکه چې څومره سم ته د کلوز سیالي بایلې، یو او بایلې لګ زره سیټ بیک وی، دوه او بایلې درې مو بایلې، ځتی بیا غادته کانفیډنس ختمي کی او په اخر کې وایس یاره نه سو ګټلای. نو دغه نړیوال جام کې مونږ څلور سره لوبډالې ماته کړلې او دغه بیلیف او دغه کانفیډنس مونږ کې راغی او د عمرزي هغه میډل آرډر کې سیوته شو دی مونږه اغه د عظمت الله عمرزي پر اتک سره بالکل ډاکه شو.
فدای صاحب د عظمت الله عمرزي په بالینګ خبره وکړه، وړاندې هغه ته په بیټنګ کې هم دغه سي چانسونه نه و لکه ورشي په بالینګ کې چانسونه نه ورکول کیږي، خو چې کله په بیټنګ کې چانس ورکړل شو مخکې پوزیشن ورکړل شو هغه ځان ثابت کړ. که په بولینګ کې هم په هغه باندې د لسو پوره اورونو اعتماد وشي، فکر نه کوي چې ځان به ثابت کی په دې نړیوال جام کې هم څو ځل ډیره خطو پچونه وکړه؟
بالکل ساحل صاحب، تاسو ته استاذ جنو ملمنو ته او لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه. عظمت الله عمرزی کې تاسو پیات سي شپږیزه کې د 2000 کال د یو چای کریم جنات سره پلیر اف د ټورنمنت کله سي اسد خان سره خبري وکي، هغه د بالینګ باندې ډیر زیات اتکا کوي، هغه وایي عظمت الله عمرزی واقعا ډیر ښه بالر ده. د نړیوالو خبرې کې چې تاسو تعقیب کوي سچن ټول کړي د نړۍ یو غټ لیجند ده، هغه ویلی سي د عظمت الله عمرزی د ریسټ موومنټ د ماته بوښنر کومار غوندې ښکاری یا پروین کومار غوندې ښکاری، چې دای بال دواړو خواو ته سوینګ کولای سي. او د باندې سکله د استرالیا په لوبه کې د نوی بال سره اعتماد وسو، دوه وکټې ډیره چټکې، دوه وکټې واخسته، هتا دومره پرېشر واچو سه هټریک لپاره په اول ځل لپاره د افغانستان کوم لوبغاړی برابر وسه هټریک واخلي. نو تاسو خبره بالکل دقیقه ده، خو زه فکر کوم چې اوس لپاره کوم حالت کې افغانستان د دن استفاده واخسته، هغه د اوسې د په بیټنګ باندې تمرکز وسو. نو زه فکر کوم چې ویلې شو دا اوس د موږ لپاره یو بیټنګ تیز تو بچونکی آل راونډر شو. نو په بیټنګ کې د خپل وړتیا وښودله او دای کچیرته د افغانستان لپاره په لوبو کې 15 غورونه هم وباسي او دای په بیټنګ کې د سره خمس روان نه، زه فکر کوم چې پیخي کافی ده د افغانستان د لوبډل لپاره چې د راتلونکو لوبو کې خپل ځان ثابت کړي ان شاء الله.
نړیوال جام کې ختم شو، په دې نړیوال جام کې به د افغانستان په لوبو لږ ډیر تمرکز وکړو. مهمه خبره دا و چې افغان لوبډلې پر لپسې چې کومې سیالۍ وکړې، یاري داسې نه ښکارېدل، مخکې به داسې ښکارېدل چې یوه به ډېره ښه لوبه کوله او نورې سیالۍ به بیا ډېرې کمزورې کولې. دا ځل یو څه چې په افغان لوبډلې کې ولیدل شول، په مسلسله توګه یې ښې لوبې وکړې، که څه هم د نننۍ سیالۍ پایله د لوبې د سویلي افریقا د بیټنګ له پایله تر اخره پورې داسې ښکارېدل چې سویلي افریقا فیوریټ ده او شاید دغه سیالي سویلي افریقا وګټي، خو بیا هم لوبه تر اخره پورې راورسېده. د دغه تسلسل چې په افغان لوبډله کې پیدا شوی و، د دې لاملونه څه ګڼئ؟ څنګه یو دم افغانستان دغه سي تغییر وکړ د سریلانکا او د هندوستان د بنگلاديش او هند تر لوبې وروسته؟
ساحل صاحب، غټ مثبت پوینټ په دې ټول ټورنمنټ کې یو دا و چې افغان لوبډله بالکل په هیڅ یو یونټ لوبېدله، ډېره متحده متفقه ښکاره کېدله، سینئر لوبغاړي ول او جونیئر لوبغاړي ول هغه په گراوند کې یو 100% افورت وکړ. همدارنګه کپتان ته ډیر زیاته سینئر لوبغاړو ډیر زیات سپورټ ورکړو. هغه چیرته راشد لیدلې وي، هغه چیرته محمد نبی لیدلې وي تاسې، نو یو غټ علت او لامل دا و. بل دا ده ساحل صاحب، که چیرته موږ وګورو تیر نړیوال جام کې هم موږ مسلسل ښې لوبې وکړې، او د انګلینډ خلاف لوبه خرابه تللې ولا، او یو څو دوه درې نورې لوبې لږ خرابې تللې وې، نورې ډېرې کلوز لوبې وې. خو افغان لوبغاړو هغه کوم شعار چې موږ په نړیوال سطحه باندې موږ همیشه ویلای، د مور وی پلی د بیټر وی ګیټ، څومره زیاتې لوبې چې موږ کوو هماغومره موږ ښه کېږو. دا خبره ما همیشه کړې چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله هر سټیج ته ننوتې ده، هغه سټیج کې موږ یو وخت څخه وروسته ډومیننسي شو کړې ده. هغه چیرته موږ کله کې افیلیټ ممبر وو، پی سی سی لیول کې هم موږ ته به یو وخت کې کویټ او مالیزیا شکست راکوو، خو یو وخت کې داسې څه چې هغو لوبډلو ته هغه لوبغاړي به موږ د لوبغاړو کوټو ته راتلل سي حمید بھائی دولت بھائی پلیز مجھے مارنا نہیں کل، دا خبریں بے قول پاڑو. بیا لگنا روس سیدھا منگا اسٹریٹجیکلی زمبابوے بنگلہ دیش او ویسٹ انڈیز ٹارگیٹ کڑل پلمڑے کیم دے دے درے وڑ ٹیموں سر سٹرگل کو خو اس دوی بانے ڈیر زیات حاوی استو، او دوی بانے دے منگا لوڈا لکا دا. ہمدارنگا پاکستان سرم سیالے یو کڑلے، پاکستان لوڈا ل زمنگ پ خلاف بانے به همیشه اوس د فشار لاندې وي، او دوی ته به موږ په هر لس سیالۍ کې موږ له پاکستان سره وکړو شپږ یا اووه به ترېنه ګټو. نو دا یو ډېره اشکاره خبره سوله چې د افغانستان ملي لوبډله اوس لکه انډرډاګس یا کمزورې لوبډله نه زی ټورنمنټ ته، چې هغلته موږ به صرف زو او پارټیسپیشن به کوو، بلکې د هغه ټورنمنټ د ګټونکو حقدار یاستو. دا خبره ګوره مونږه تخپل ګراسوټ لیول او د خپل ملي لوبډلې پیاوړتیا معلومه ده. کله به سم په نړیوال سټیج کې دا خبره کوله، 2019 نړیوال جام تم څه کله مونږ تو یو کال مخکې ما په نړیوال شورا په مجلس کې ویلې چې مونږه د سیمی فائنل یعنی ما پایلو به ټارګټ کړی ده، ډیرو خلکو تمسخر وکړ. متاسفانه که هغه 2019 نړیوال جام کې هغه کوم سکولز سه زماله تک نه بعد راغله دي کپتان تغییر یو ورځ مخ کې او کوم سیاستونه سه وسول، یقینا ریزلت به خو زمونږه. حتی که چیرته به مونږه روسه هم دا خبره کوله سه چې افغانستان ملي لوبډله دې جوګر سه نړیوال جامونه وګټي، آی سی سی ایونتس وګټي، ډیرو مبصرینو به په دې باندې تمسخر کوو. نو هغه زماله ماتوم نه زکه سه دي کوم پوتنشل چې د افغانستان په ملي لوبډله کې دا لوبغاړو کې دا په ډیرو کم لوبډلو کې لیدل کیږي. اوسنۍ ساحل صاحب ډیر زیات یو مهم سټیج ته موږ ننوتی یا سوري دې نړیوال جام څخه وروسته، اگر که باید موږ نیمه پایلو به ته وتلی وای د استرالیا سیالۍ زمونږ د توقع خلاف او د یو څه ټاکټیکل بلنډرز له وجې نه موږ سیالۍ وبایلله. اگر افغانستان ملی لوب ڈالا افغانستان کرکٹ بورڈ تھا اس پکار دا سے ڈیر زیات متوجہ سی یو کا پلان جوڑ کی راتلون کے کال کے شلوریزا جام لرو، په 2015 کے چمپینز ٹرافی لرو، په 2018 کے زما په خیال بیا یو نړیوال جام لرو کنه لرو مطمئن نه یم، خو په 2020 کے بل 500 جام لرو. اوس نه باید افغانستان د کرکټ بورډ تھنک ټینک دته متوجی سی زمون کوم لوبغاړي د آینده آئندہ دغه ټورنمنټونو دغه سترو ټورنمنټونو حصہ جوړې دای سی او لوی څخه مونږ کار کولای اخیستای شو. باید د کوچینګ سټاف څخه پورا ډیټیل رپورټ دا یعنی په کرکټ کې کته غواړې سه پرمختګ وکې، په ډیرو جزئیات باندې باید بحث وکې، او په جزئیات باندې باید ځان پوه کې او هغه ته لوبډله برابر کې او هغه جوړ سي سي مخ وړاندې ولاړ
سي. مننه ستانه ځکه چې فدای صاحب نن چې د سویلي افریقا پر وړاندې کوم سیالي و دغه سیالي او د دې سیالي باید بایلات لاملونه امغه د استرالیا پر وړاندې د ماتي اغیز وک نور سلامونه هم کېدای شي.
ټول نستر لامل دی استرالیا په مقابل کې د لوبي د لاس ورکول ګورې کچرته تاسو د نړۍ په کچه باندې کوم ټیم مو ګورې په داسې یو مرحله کې چې کله تاسو ګټلې لوبه بایلی او د دې ارڅ مونږه مخکې لوبه کې ولیدل د دې نو وروسته چې کله ماکسویل ال بي دبليو اوټ ورنسو لکه دغه چانس ال بي دبليو ورکړې و امپایر اوټ ورکړی و بال باونس لکه ډیر کم امکان لري نیرو نه لاندې بال ولګيږي او غادي بیا دومره چګ ولګيږي وکټ کې به باونس هو قسمت د ماکسویل سره و کې چونه ډراپس ول یو دفعه د مونږ د ټیم باډي لانګویج تغیر وکړي یعنی هغه وجودي حرکت سه انسان هیڅ څومره په جذبه باندې تلو وکړي متاسفانه د تیرو لوبو پر طلب باندې د اصلي په لوبو کې دا شی بیا کم ولیدل شو لکه هغه جذبه و نه سولې د اخیری اورونو کې موږ و نه سو کړی سي مکسول غونډه یو لوبغاړی سي مشکل هم درلودو په صحیح جینو باندې مرتبال و نه سو کړی د اصلي په لوبو باندې په تاسو خبرې کوو خو د سی اولند اشاره کوم ته کوم مثلا مکسول دې ته باید موږ مجبور کړی وسې بال پس ورغلی موږ سره خلاصي بال رانو سي د فصله خالقین نو کول شي چې راوند د وکټ راغلی وایډ ورته بال کړی دې مجبور کړی سپور ډرایو پس خالي پټ کم انسټمونه په بیک فټ باندې موږ باندې ولاړ موږ دې ته نه مجبور وسی ډرایو تراسي ترسو چانس جوړ سي خو خیر د سویلي افریقا سره لوبه سکله مونږه کوله نو هغه لوبه ستا د سی بایله د خامخ په پتا باندې تاثیر کوي هر ټیم سی په تاثیر وکاو زوایم سی اوس هم افغانستان دومره لوبه وکړه دومره فایټ یا دومره مبارزه په دې لوبه کې سویلي افریقا سره وکړه تاس موږ ته دایموګ لپاره خزې دیو 240 منډه کم وي خو بیا د عظمت الله فاروقي عظمت الله عمرزي لوبه واقعا سی یو مثبت ټکی دی د لوبه نو په ټول کې دومره سي توقع کېدله هغه سي لوبه مونږ ونکړه خو ډیره زیاته خراب لوبه مونږ ونکړه دا په دې معنی ده چې مونږ اوس هغه میچورټي ماشالله پیاوړې سوي ده لوبډله مو قوي سوي ده په ځنګړي توګه باندې د عظمت الله عمرزي دغه لوبه او بیا سي تورنمنت د سي حالت تر پای ته ورسو 353 منډې کړې دي وو وکټې اخیستې دي نو دا په ټوله کې د افغانستان لپاره ښه زیړې خو نن نه لوبه څومره سي توقع کېدله متاسفانه غومره نه
د دې پلان خبره تاسو هم په ورکم نه مخکې نقد کړی و څنګه پلان او بل افغانستان لدی وړاندې له پاکستان سره لوبلړې وکړه د دې وړاندې له سریلانکا سره له بنگلاديش سره درې هغه هیوادونه چې په ایشا کې پیاوړې لوبډلې دي او په دې کنډیشن کې ډېر ښه لوبډلې دي له دوی سره لوبلړې ولوبولې تر دې نور باید افغان کرکټ ادارې څه کړی وي
خبره دی لوبړیو نه دا بالکل ډیر کی سیالي منګو کړلې متاسفانه دی نه مدیریت لوجنه لدغه سیالي څخه موږ استفاده و نه کړه د لوبډل ترکیب جوړ نس خپل څه و چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډل څخه لابراتوار جوړ ته نړیوال جام ته دوا یا درې میاشتې پاتې دي او ډیر مهمه سیالی ته د نړیوال جام لپاره په دې صفات مهمه او ټیم سره نړیوال جام لپاره ډیر کې پریپریشن ترنه کیږي ا پریپریشن مونږ نه کړ تقریبا درې تر سلوبغاړي دوی واز موین دا نه و په کار لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مخکې اشاره ورته وکړله چې تا د لوبډلې ترکیب سره جوړ نه وي او ته دومره ستر تورنمنت ته روانې د دې معنی دا چې تا بالکل تیاری نه درلوده د تا میډل اورډر کې په امیانه اصطلاح زوایم سورای موجود ده په فاست بالینګ کې سده ته ګیپ لري سپین بالینګ په هغه کمبینیشن باندې نه ده نو دا هغه ټول موارد دي چې ته هغه سمال ډیټیلز ته نه اتللای په د لوډل په تیاری کې کلم چې ته هر یو انګل نه خپل لوډل تیار اوساته کله ته ټاپ اورډر دی هغه پرفارمرز وی او خپل د پرفارمنس پیک ته ورسیږي کله چې لوبډله ته خپل پر د لوبډلې څو حالات وي د لوبډلې په درې حالات کې راځي لوبډله د نړیوال جامونو ستاره له اف سیزن نه سکره ته پیرا شروع کې کله چې نړیوال جام په داخلي کې باید ته د لوبډلې پرفارمنس پیک لیول ته ورسیږي
ورسش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال
د ازادي رادیو د لوبول میدان او نیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو زمونږ د دیونه خبرونه هم دومره وا پاتور رسیدا تر بیا مول عمل شه